ماسپخین دو بجې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دوه ساعته خپرونې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د ولایت په ولایت د خپرونې لپاره ځانګړي دي. په لومړي یو ساعت کې به د کندهار ولایت چارو ته کتنه وکړو. د ما همکار عصمت څاروان د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، او په دوهمه برخه کې په دوهم ساعت کې به د بادغیس ولایت پر ستونزو خبرې وشي. خو له هر څه مخکې دغه زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر یم له خبرونو سره. له فرانس څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. تکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړي، او د بهاماز د روغتیا وزیر وایي چې په دې ټاپوګانو کې د دورین په نوم د توپان په نتیجه کې د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي. بشپړ خبرونه. له فراه ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فراه ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي اوس د ښار وضعیت آرام دی، د ډزو اوازونه نه اورېدل کېږي، او طالبان له هغو سیمو په شا شوي دي چې تېره شپه او نن سهار وختي پکې لیدل شوي وو. په همدې حال کې د فراه امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه د 50 تنو طالبانو مړي پاتې شوي او نور د ښار څنډو ته تښتېدلي دي، خو د فراه ښاریان لا هم اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ښار په فضا کې الوتکې ګرځي، ښاریان ویره لري چې ممکن طالبان بیا حمله وکړي. د یو بل خبر له مخې، افغان ځواکونو نن د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ یو ځل بیا له طالبانو څخه ونیوله. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې دې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کړی، خو څو شېبې مخکې چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړه چې دا ولسوالۍ یو ځل بیا اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. د ازادۍ راډیو په روانو خپرونو کې به په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کابینې یو غړي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ولسمشر غنی د امریکا په بلنه دا سفر ترسره کوي، او په واشنگتن کې به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر به د امریکا له ولسمشر سره د طالبانو سره د سولې او همدارس د امریکا او افغانستان د حکومت پر اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د هیواد په جنوب ختیځ کې د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د استیناف محکمې یو تن قاضي حیات الله حیات په لوګر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص وایي نوموړی تېره شپه طالبانو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په مغلخیلو سیمه کې وژلی دی. د پکتیا ولایت مقام ویان عبدالله حسرت پیښه تاییدوي او د نورو جزئیاتو په اړه له څه ویلو یې ډډه وکړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړو روسیا له دې کبله غندلې چې نه ده توانېدلې په مسکو او سان پیترزبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس دغو غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهرچیانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر دیموکرات ایلیوت انجل او د استازو جرګې مخکښ دیموکرات غړي مایکل مکاول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهرې او پر وړاندې د کرملن اقدامات د دې خبرې کره ثبوت دی چې د روسي خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي اقداماتو څخه ستړي شوي دي. د امریکا د کانګرس د غړو له روسیې غوښتنه کړې چې د سولیز مظاهرو پر وړاندې تشدد ونه کړي. څو اونۍ کېږي چې خلک په مسکو او نورو ښارونو کې په هغو مظاهرو کې برخه اخلي چې له جولای میاشتې راهیسې پیل شوي دي. دوی وایي خپلواک او د اپوزیسیون کاندیدانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په مسکو او سن پیترزبورګ کې د ښاري شوراګانو په انتخاباتو کې چې را روانه یکشنبه کېږي برخه واخلي. د روسیې امنیتي ځواکونو پرون د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پر دفتر هم چاپه ووهله. د بهاماس د روغتیا وزیر وایي په دې ټاپوګانو کې د دوریان په نوم د توپان په نتیجه کې د مړو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. دوین سانس اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي څرنګه چې په روانو ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي، نو د مړو شمیر ښایي د پام وړ زیات وي. له بلې خوا د بشري چارو او اضطراري مرستو په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې چارو تنظیمونکي مارک